درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د شزو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی. یونما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه اوولس تنه ولسي وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامې روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یونما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی، ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډسو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د بریټ په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښه په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پرولې دي. د پیښه د جنوري په 28 منټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه شوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله بریټ وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وای د مصر او غزه ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لارې یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطینی قلمرو کې پر ملکی چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته لدی چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمې تیاری بشپړې کړي، د سرحدي لارې به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان په بریدونو کې شاوخوا 400 ملکی افغانانو ته مرجوب لاوشته ده. د بادغیس ته مرکز قلعه‌نو په لوبغالي کې یو تن د قتل په تور اعدام شو.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشی استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې قصاص تطبیق شو.
د دې حکم د تطبیق په اړه ځینې حقوقي کارپوهان ملاحظه لري. د افغانستان د کلیوالي شزو لستونزو مهم خبرو.
په خام چرګ چرګوړې کول او گزارم پکې دا وسنه کې قیمتي د زیته پولیس پټی کارم وسنيشته او چکالي
ازادي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نشته کې ملکی مرګ ژوبلې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه پارول دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه ما ویلي د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ روانه شخړه د نږدې 300 ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د حملو په سیمو کې ځینې کورنۍ وایي لا هم په ویره کې دي او اکثرو خلکو له ویرې خپلې مینې پریښي دي. نور حال په دې راپور کې
خلق خوشم په ویره کې د خصوصان چې تاریخ اقوال سره خو پښتو بیا نه په ویره کې راځل ټول خلک کورو ته ځي.
د کابل ښار د تایمنه سیمې و اوسیدونکو د چې وایي د چهارشنبه ورځ نه وخت په یاد سیمه کې د پاکستان له لوري هوایي بریدونو سخت ویرولي او ګڼو ګاونډیانو ته مرګزوب لوراړولې ده. د چینو خپل راپور کې نو مخبور سي ازادي رادیو ته وویل
او په درېم سړک کې اوسېږو او دغه شاهجنې په دویم سړک کې او پنځم سړک کې د پنځم څلورم سړک ترمنځ راتله دغه ټوپاخو کښې دي. پنځم سړک کښې وو بیا پاس دغه دویم سړک کښې مدرسه یې وهلې وه نو طبعا خلک همغه دا فتن کله چې د چاودنو غږونه اورېدلي اوس هم زیاتره کورونه په پیمانې کښې خالي دي د دې مخ په اطرافو باندې کورونه یې خپل خالي کړي دي نو ویره خو طبعا ټول خلک لري. زخمي ووژل شوي هم زیات دي چې مکمل یو بلاک کښې وتله او ډېر کمه ساحه د بلاک خوا کښې ووژل او په مدرسه کښې م چې لګېدله او مازدیګر ټایم وو کسان ډېر وو مدرسه کښې هم د نجونو مدرسه وه نو مازدیګر ټایم نجونې هم په کښې ډېرې وي د دویم سړک کښې د مسبا مکتب په څنګ کښې دا مدرسه اوسېده. په سیمه کښې دننه لاره بنده کړې وه خو اوس یې بېرته لاره خوسې کړې ده.
دا مېرمن وایي چې اوس یې په سیمه کښې خلک سخت وېرېدلي او د نورو وختونو په شان ګڼه ګوڼه نشته. په کابل کښې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نېټې د مازدیګر شاوخوا 4 بجو له چاودنو امرجنسي روغتون ته 15 وزل سوي او 15 ټپیان انتقال سوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کښې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل سوی او پکښې ویل سوي وو چې د وزل سویو او ټپیانو کره شمېر لا څرګند نه دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان دي خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. خو ذبیح الله مجاهد، خالد زدران او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع بیا د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 په دې اړه چې د پاکستان په دې هوایي بریدونو کې د اوښتي مرکزوب لې کره شمېر څومره دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي نن پنجشنبه د اکتوبر په 14 تر غرمې پورې جګړه نشته خو په خبره یې د تیرو 4 ورځو جګړو عام خلک سخت ځپلي او مرګزوب لای ور اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي غفار کاکړ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښو کې ملکی مرکزوبلې ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړې له امله د کرکې دواړو خواوو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرکزوبلو کره راپورونه یې ترلاسه کړي دي. یونما د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند هرکلی کړی او له دواړو لورو یې غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي. یونما لیکلي چې دوی لا هم د وزل سویو او ټپیانو دقیقه شمېره ارزوي که څه هم پټکو یې اوسني معلومات ښیي چې سپین بولدک شاوخوا 12 ملکي وګړي وزل سوي او 329 ټپیان دي. یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر له 10 نېټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. دا راپورونه داسې مهال دي چې دواړو لورو ته اوس اوربند اعلان سوی دی. ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 48 ساعته وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا په خپله ایکس پاڼه د چهارشنبې په ورځ د دې شورا د امنی کمشنر ویلکر ترک په حواله لیکلی چې د هم د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملکي وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو خواوو غوښتي چې سمدلاسه دې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د روانو وسلوالو نښتو له امله د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ، ژوبلې او بې ځایه کېدو راپورونه په ژوره توګه اندېښمن کړی او د شخړو د پای غوښتنه یې کړې ده. دې نښتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم په غوسه کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا نښتې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې تیری بللی او ویلي دي چې پاکستان د خپلو غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایلو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان پر خلکو پر برید کولو نسی کولای له هغو پایلو خلاص سي. کرزی ټینګار کړی چې پاکستان لپاره غوره خبره ده چې تیری ودروي او په خپلو زیان رسوونکو پالیسیو بیا کتنې سره د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو معیارونو په اساس له افغانستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې چې نن یې 15مه ورځ ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بادغیس د مرکز قلعه په لوبغالي کې نن یو تن د قتل په تور اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو خلک د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د طالبانو حکومت سترې محکمه ادا کړې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو یعنی لبنانی مرافیا او تمیز له خاطر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجه شوې و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. خو د حقوقي، عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اعدام د حکم تر تطبیق مخکې باید عادلانه محاکمه وشي. په داسې مهال چې د دوی په خبره په افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعت نشي عدالت نه تطبیقیږي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنځشنبې د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
د مکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدو ورکولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخښنه ونه کړه. ازادي راډیو د اعدام شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالی نشوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبې د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خپره کړې وه او خلک یې د بادغیس په قلعه ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلعهنو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه:
ما حضور درشم د پنځره وخته بودم،
زه هلته وم، ورغلی وم، ډېر خلک راغلي وو، د مقتول کورنۍ هم بچا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده. خو درې ډزې پرې وشوي او د شا لخوا پرې وشوي.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوې چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعي او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجه شوې وه، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي، عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وای لیدام نمخ کی باید عادلانه محکمه وشي دا سمال چې د خبر افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوی او کله چې د محکمه اصول مراعات نشي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وسی، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي، کله چې اصول د محاکمې مراعات نشي عدالت نه تطبیقیږي.
مخیر بشری قونو بیلا بیلو نړی والو سازمانونو او د دې برخی افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د مونخ بل سری او غیر قانوني بللی دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس فراو نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړی وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د مونور ټوله بدني سزا وي بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپانو په اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشری قونو شورا خبره کړی وو، د طالبانو لخوا د اعدام د پیخي پکلک غندلې وي. دوی د مونور سزا وي غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپانو د ملي وجبه محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله ان ديني پلو د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د مونږه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې به حصه کوي. د غساسمن پر افغانستان د طالبانو تربیه سلی واکمنې دوروسته په محضر کې د اعدامونو شمیر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسوته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
مخکمه وویل چې په پاکستان کې یو اربیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مرستیال خلکو ته خبرداری ورکړی چې افغانانو ته، خصوصا هغه افغانانو ته چې غیر قانوني اوسي یا اسناد نه لري، کورونه په کرایه ورنه کړي او که څوک دا کار وکړي نو له سخت چلند سره به مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمن د ډیورن کرخې بوګدو کې تر روسي وسلوالو نه خطو روسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې لمخې هغه پاکستانی اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستيال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستانی اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک باندې په خبره شوی ویډیو کې نو وړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوې. د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې مشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایا نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډیر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرونه زه بالکل پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړ شم او هغوی پوښي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته ویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته و، 2-300 کور پراته و. هغه د مکان مالکان ګرځ ورته ودرېدل چې تاسو بار سيزي بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنه واپس ورنکړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای لمیاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورت له جبري ګواښ سره مخ شوي.
له خبرونو ور اخوا
د جنید شریف بنسټ د سش کال د غوره شعر لومړی جایزه پنځونو شاعرانو کې عاقل اسد وګټله. نورو شاعرانو هم بیلا بیلې جایزې وګټلې، خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته بیا د ځلان کلتوري مشر جایزه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې مولا یو شمیر ګټونکو د یاد بنسټ له مسؤلانو سره د دې جایزو په اړه خبرې کړې دي.
د دغه ګټونکو په سر کې زمانو مرغله ما د پاره بيخي ډیره د خوخي خبره واز
د 2015م کال لپاره خزینه شاعرانو کې د چنی شریف 65 جایزو د لومړي مقام ګټونکو عقلا سادوا اخلا وای د دې جایزې مادي اړخ په خپل ځای خدای مانوي اړخ ته ډیره خوشاله ده ځکه په خبره د نن سبا وضعیت کې په ځانګړي ډول چنی ملاتړ او هڅونې ته اړتیا لري
زما د پاره مانوي ارزښت بيخي ډیر لوړو ځکه په دغه سی ټولنه کې چې اوس وخت کې افغان جونې له سخت وضعیت سره مخ دي او له ډیرو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي او هیڅ تم لاسرسي نه لري بیا چې دغه سی یو کوچنی بریام د دوی په نوم باندې کیږي دوی را مخ ته کیږي نو دا بيخي ډیر د خوخي خبره وي یو نوې روحي افغان جونې کوي تور کول کیږي
په نارینه او کې بیا لومړی جایزه فرید قربان خپل کړی ده نور جایزې بیا مجدی باران اجل احمد سی حمیم نهام او سارا سایست ورکر شوې دي د جنید شریف ادبی جایزه چې له 2022م زیږدیس کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي لومړی مقام لپاره جایزه $1,500 او نورو غوره شعرونو لپاره بیا $300 ده سارا سایست بیا سکل تشویقی جایزه ورکر شوې چې $100 ده د جنید شریف 65 د جایزې د داورانو په خبره دې سیالۍ ته په لسکونو شاعرانو خپل شعرونه لیږلي وو دغه بنسټ سږ کال د زلان کلتوري مشر جایزه بیا شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته ورکړې ده چې $1,000 ده ښاغلي سالک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دی چې دغه جایزه نوره هم پراختیا ومومي او تر ډیره دوام وکړي د مصطفی سالک تر اوسه 12 کتابونه چاپ شوي او په لسیزو د پیلوسۍ په نوم د یوې ادبي راډیوي خپرونې کوربه و د جنید شریف 65 کلنۍ جایزه تر اوسه د دغه بنسټ مشر جنید شریف له خپلې شخصي پانګې ورکوي هغه په امریکا کې د پوهنتون استاد شاعر او لیکوال دی او ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده نوموړي د دغو جایزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوان شاعران چې دي او شاعرانې دوی ډېر دغه سي تشویق ته اړتیا احساسوله نو د دې شي لپاره ضرورت مخکې هم وو اوس ضرورت زیات شوی دی په تېره زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې زمونږ دغه جایزې په تېره خزینه شاعرانو ته دوی ته یو ډېر
د یادونه ده چې یو شمېر نور بنسټونه هم هر کال افغان ادیبانو ته په بېلابېلو ادبي ژانرونو کې جایزې ورکوي لکه د زری کړکې جایزه چې تر ډېره چاپ شویو آثارو ته ورکول کیږي
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړې کورنۍ د خپلو مخپزیاتیدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي وایي د بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي دوی وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره اندرې وخت کافي خواړه نشي برابرولی په دې اړه دا راپور
نفر فامیل اسمی نام نمیرسه رنج نمیرسه روغن چای برا نمیرسه دوا نمیرسه
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ز کورنۍ مشی کوي د چ د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای نه سی کولای خپل ماشومان او ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس لدواله کو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او گریوان دی
څو خطر داري پنځه بچل داري دونی مامیش کی اولاد یې مننه نشناسه
درې لونه او پیزا زامن لرم دوه نیم میاشتې کې چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دی رسیدلې بالکل نه پوهیږي چې غوړی بادنجان رومی یا کچالو څه شی دی موږ دومره پتنګ راغلی یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وبژنم یا خپل ماشومان وپلورم
خدای وازی شریف الله نه دی بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
ده خلکو اقتصادی وضعیت دیر خراب شویده. آن هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري په ټول افغانستان کې خلک بیوزله شوي دي، هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي، هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي.
پرون بیا د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کلیوالې میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډیر کمزوری دی او په هغه ناچیزه کار چې کوي کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوي دي.
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خوانده میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم شته په معلومات چې رانی بېخي ډېره ده. نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 شپېته کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پوخام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کارم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بیازلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت ته نو شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وسنه یوازې کلیوالي ښځې بلکې خاري ښځې هم لګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه مالداري لاسي صنایعو خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو.com.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیسلی نامه سلامونه ونی کی هیله می امید درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ پیاس او وخت په متر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی ګور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې د چې هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو، کوم په وختو ګونه درلوده او کوم حکومتونه د حالوه د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځنګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې وو هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی وروسته له دې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت وو، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې وه دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت وو. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر یولسمې زیږدې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین خپروي چې په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شوه، د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت وو چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واکغوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلی کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنې د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د 40 کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د دوی همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجوبتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته د مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجب تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حد پورې هغه اصلاحات هم عملی کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وو. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجوګتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې د یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا وو، نه د خپل نیکه په څیر وو او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر وو. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وي، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لسته راوړنه دا و چې د هند دربار ته د دریجه بي شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دریجه بي د شاعرانو پراټولول سره دی د دری ادبيات نور هم پیوړی کړل او ډېر ستر خدمتونه وکړه په دا خبره کې کته هم اکبر خپل بسواده نه و د سواد نه درلودي د دې سره بیا هم د علوم سره ډېر مینه درلوده یو ډله کتاب لستون کې درلوده چې د تبې کتابونه وویل کته هم یعنی مثلا د یو بسواده شخص و سواد نه درلودي خو دغه بسواده سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډېر زیاته و او د موجول چې وړل کتاب لوستون کې درلوده زکه د پخپله ویل نسوي کولای بسواد نه وسواد نه درلودي خاطر نسوي ویلي نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجبی ته وژباړل سو او دغه کار د ریجبی د خپرېدو لامل وګرځید دا چې د سانسکریت د ریجبی څخه کتابونه و د ریجبی ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجبی چې د هغه نور سیمه ته هم خبر سي د هند غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجبی سره زیاته سو د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند لار پیدا کړې و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خبرولو باندې دوی تر یو حد پورې بریالي شول په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالي رامنځته سو د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودي د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځیده دا یو رواج چې هغه مهال رواج درلودي او یو ډیر غیر انساني رواج و نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې و او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دوه سوله ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او مانی هم جوړې سولې مثلا د اګری په شهر کې تاج محل په فتوپور کې د اکبر مانی او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د ستان په نور سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کیدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادره پاته دا انځورګری په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول د دې ترڅنګ موسیقي هم د 13مې پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وزریده یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډیر زیات وزریدل د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر یوازنې واکمن چې هغه اورنګزیب چې د موسیقي سره مینه نه درلوده درې نو څه کول کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول وخت رسیدل او څه ډول وکمنی درلوده د دې څنګه د نورو وکمنیانو په وکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي زموږ استاد چې د نن ورځې درس هم دومره وو په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنی شی ور سره مل پاتې شوی او سی او ګټه به مو اخیستې وي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه
نن دله مهربانه را په سپیشل نه بس سلامونه کې هلی مېومنې درنو زده کوونکو هله د چرواه جوړ بوسي او د ژوند چارې به مشه پر وخت تاسو ټول ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم هله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیوالې جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو اول دا لومړی نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړي او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګه د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي په لویدیځ نیمه کره کې یا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوی مطرح شوی و او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوی و د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پېښ شو چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونو یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټول قومي ډلو قومي ملي پاره احساسات درلودل دغه درې اصلي د لاملونو دي چې لومړنی نړیواله جګړه پېښ شي د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کول پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده انګلستان پاتلس او یم امریکا کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې ورسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډیر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلواله سیالي باندې بدل سو او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپل کشتۍ د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیوړی کړي چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل د اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډیر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنی د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ پر لومړي سرونه کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک یې ډیر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالي یا دغه کوم سیالي چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکي او کله چې دغه حادثه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وای د یو بل په ضد باندې ولاړ او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه کول چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو پیسي د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ دغه بے باوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنی نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووجد سو المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره د لوده چې روسیه او فرانسې به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پاول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا ورسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوه اونۍ کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بلل سو او جګړه شروع سو لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړوند هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي البته دوی ټول په دغه وړاندې کې دي خطا وتلی و روسي په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلیوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشې سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي. د سیمې تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیا ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسا هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي والی هغه سمبول د لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر شار باندې دوی حمله او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځ جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړه د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړ کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشتې ورسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سو چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتي د سارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته ارسول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وحشتناک حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربان سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیری وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او مادي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 1800 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم اورنی جوړ کړه، آلمان، بلجیک، انګلستان هم ځانمن کوي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالی تستونسو، چې بیا د غلوژې او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه، او د څلور کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځه دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومور باندې کې شو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي، او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و، او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریما ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. درو رزکونکو دا اوس موږ ستاسو د نړۍ رزیدانس په دې هیله چې په امور به ګرځېدلې وي. د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نړۍ رزیدانس محمد دمرو تر اصل کې د سپورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. شوخت ولرې شي چاري.